لین غرکی د 50 مایلو په اندازه درز رامسته شوه یو ل 4 دسمبر راهیسی ډیر لس مایل نور هم زیات شوه دی. کارپوهانو ویلي کېدای شي دا کنګلین غر په راتلونکو میاشتو کې په منځ کې بیل شي چې یو ټوټه به 5180 کیلومتر مربع وي. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو معدنچیانو جسدونه به د هلیکوپټرو په واسطه دایکونډي ته ولېږدول شي. د فراه والی محمد اسف ننګ وایي چې بهرني سرتیري دغه ولایت ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي.
هوایی ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود. دې پلان کې به انشاءالله دوی زموږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه هیڅ کم هم حمایوي نقش به ډېر وي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې یو شمیر لوی قراردادونه نه دي تطبیق شوي.
خو باز لوی قراردادونو کې فعالیتونه څه ټکنې شوي دي هم نه امنۍ بې ثباتۍ د دې لامل شوي څو هلته مشکلات رامنځته شي.
د ختیځې سیمې مدني فعالانو احتجاج وکړ.
زمان ده دغه سیمبولیک احتجاج نه غرض داده چې په افغانستان کې دغه د زنګلونو غیر قانوني شکل چې د دې وهنه روانه ده چلن مخه ونیسی.
د دې یو ځین نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:10 شوې. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو کان کیندونکو جسدونه د هلیکوپټر په واسطه دایکونډي ته وړي او هلته به یې خاورو ته وسپاري. تمدا نن له بامیان څخه یو دولتي پلاوی، البته د یو دولتي پلاوی په ملتیا دا جسدونه دایکونډي ته ولېږدول شي. د ډبرو د سکرو اته کان کیندونکي چې په خټه هزاره او د دایکونډي ولایت اوسیدونکي وو د جمعې په ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې په ډزو ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
تمه ده نن یک شنبه په دایکندی کې د هغو معدنچیانو جسدونه خاورې ته وسپارل شي چې د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې وژل شوي وو. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل د اوو معدنچیانو مړي بامیانو ته رسیدلی دي. ښاغلی احمدي وویل تالاو برفک د بغلان یوه ناامنه ولسوالۍ ده او طالبان پکې فعاله دي، خو د پیښې په اړه جدي پلټنې روانې دي.
دی وایي د شهیدانو جسدونه د هلیکوپټرو په واسطه د یوې پلاوي په ملتیا چې د جمهوري ریاست لخوا معذف شوي د شهیدانو خپل ولایت دایکندي ته انتقالیږي. دې ته په پام چې تالاو برفک یوه سخته ناامنه ولسوالۍ ده، ډېری پکې طالبان فعاله دي. که څه هم تحقیقات نه دي بشپړ شوي، خو کیدای شي ووایو چې دا کار د طالبانو پورې اړوندو ډلو کړی وي، ځکه چې تر اوسه موږ په دې سیمه کې د داعش د حضور په اړه کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی.
حضور داعش د نقاط نداشتیم.
خو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي کوم کسانو چې په کان کې کار کوو د دې ډلې اجازه یې درلوده او د دې خبره ښې اړیکې ورسره درلودې. د بغلان تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کیدای شي دا مرګونی حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړی وي. وسلوالو کسانو د ډبرو سکرو د کان د اته کارګران په داسې حال کې چې له تالاو برفک نه د بامیانو په لور روان وو او له هغه ځایه دایکون دیتا د خپل کورونو د لیدلو تکل کړي او په اناردری سیمه کې لموټرو ښکته کړي او په دزوی وژلې دي. اخو په ولسی جرګه کې د دایکندي ولایت استازي اسد الله سعادتي ازادي راډیو ته ویل ځینی افراطی ډلې د پراخیدو په حال کې دي چې غواړي په ورته کارونو سره فرقه ایش خړو ته لمن وهي. متاسفانه ځینې تکفیری او توندلارې ډلې په یو شمېر سیمو کې د پراخېدو په حال کې دي. دوی وضعیت لا پسې خرابوي څو د افغانستان خلک په فرقه ایش خړو کې سره واچوي. دوی غواړي قومي قومي لانجي رامنځته کړي او خپل هدفونو ته ورسیږي. فکر کوم تر ډیره انګیزه هم ده دوی، یعنی امدا وجل شوی مادنچان هغه خلکو چې په هیڅ ډول لکم سیاسي ډلې سره اړیکه نه درلوده. ښاغلی سعادتی به نن د وژل شویو مادنچانو د خاورې سپارلو په مراسمو کې د نورو کسانو په ډله کې برخه واخلي. اخو د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون په یو خبري غونډه کې په مادنچانو د حمله وغندله او وی ویل چې د افغانستان دښمنان د خلکو ترمنځ یووالی نشي ماتولی. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له دې مخکې هم په شیعهګانو مرګونې حملې شوي چې ډیری یې مسؤلیت داعش منلی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
غنو اوریدونکو، په شاپور ځدران چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی دی حمله غندلې ده. فضل الرحمن فضلی له کونړلې کې په شاپور ځدران حمله پکلکه غندم، خو له نیکه مرغه چې روغ رمټ دی. همدارس غلام سرور نبی زوی لیکری دی چې په شاپور زدران حمله غندم، شکر چې روغ رمټ دی. ګلستان له هلمند لیکری دی، ډیر خوشاله شوم چې په شاپور زدران وژن کې حمله ناکامه شوې ده. قاری روح الله له کندهار څخه لیکلی دی، خوشاله یم چې په شاپور زدران حمله ناکامه شوې ده. په دې اړه ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې د وخت کموالی لپاره ټول نشو خبرولی. د فراه ولی محمد آصف ننګوی یو شمیر بهرني سرتیری د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دغه ولایت ته ورغلی څو له افغان پوځیانو سره همکاري وکوي. شاغل ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د سرتیری به تر ډیره د افغان پوځیانو د حمایت لپاره کار وکوي او ډیر لږ به په جګړو کې ښکیل وي. د قاتم ملاتړ ماموریت تاییدوي چې 200 بهرنی سرتیری د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره وړ مبرز فرا ته رسیدلی دي. د فراه والی محمد آصف ننګ سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی د افغان پوځیانو سره د بهرنیو سرتیرو د ملاتړ په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
هغه څه چې لازم دي، دفاعي قوه، امنیتي قوه او جګړیزه یا عملیاتي قوه، دا په نظامي لحاظ دي ته یو کمپلیکسي حالت وایي چې دا کم وي نو بیا جنگ او هغه ماینه هدفونه چې موږ ټاکلي دي هغې ته رسېدل مشکله کېږي. هوایي ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود او حمایت قاطع د جنرال نیکولسن له همکارۍ نه مننه کوو. هغې د فراه د ښه امنیت د تامین لپاره او د هغه هدفونو چې په هغې کې شریر او مخربه عناصر فعالیت کوي د هغې ټکانو او د هغې د تهدید د مخنیوي په خاطر باندې دغه ځواکونه راغلي دي. فرات
دوی به څه ډول مرستې کوي له افغان پوځیانو سره په کومو مشخصو برخو کې؟ آیا تاسو خپل وړاندیزونه ورته کړي چې په دغو برخو کې له موږ سره مرسته وکړي؟
یو برخه خو هغه چې محرم پلانونه دي او تر ډېره برخه به موږ په اصلاح د نوي کال دغه سپرلي د امادګۍ لپاره چې دشمن هم په دې صحیح کې ډېر مصروف ده، دوی هم لوی ارزوګانې لري دشمنان. البته موږ غواړو دغه ارزوګانې چې ټولې شومې دي او د وطن او اسلام په ضد باندې دي، د دغو په وړاندې د خپلو مقدساتو نه، د ارزښتونو نه د دفاع لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړو. دې پلان کې به انشاءالله دوی زموږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه هیڅ کم هم حمایوي نقش به ډېر وي. د جګړې ماموریت او د دفاع ماموریت طبعا افغانانو په غاړه ده او موږ په نړیواله کچه لا هم په داسې یو حد کې یو چې ډېرې مرستې ته ضرورت لرو او تر څو چې موږ امنیتی ځواکونه پخېږي او په مکمله توګه خپل ماموریت د وطني ماموریتونو ټول اړخونه په خپل ادا کړی شي، د دې لپاره بل هم ضرورت وي. هوایی حمایت عمده به وي په دې کې او تر ډېره حده امنیتي کشفي کارونه به هم عمدتاً وي په دې کې.
ښاغلی والی، تاسو د نوي کال خبره وکړله، آیا داسې ځینې معلومات تاسو رسته که څنګه چې په نوي کال کې به دوی څه کوي؟ آیا دغه چې سرحدي ولایت دی دوی نور هم خپل تګ راتګ زیاتوي، یعنې مخالفین به نور هم راوړي له نورو سیمو نه، که څنګه؟
دلته ټاپي پروژه زموږ د فراه په څلورو ولسوالیو تیریږي، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان باندې، او دغه په حدود د 200 کیلومتره ساحه د دې ساحې لپاره به طبیعي ده چې دښمنان د افغانستان او د لویو پروژو دښمنان چې طالبان د دوی تمثيل کوي البته
دی به ممانعت کوي. فراه کې بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لویه پروژه ده، یعنې د فراه نه دا د څه کم 500 میلیون ډالر پروژه ده، او دا د افغانستان لپاره دومره حیاتي ده چې د دې ټولې جغرافیا ژوند ورسره تړلی. په همدې ترتیب سره مثلا ترانزیتي انکشافي لارې دي، دې ته ورته ډېرې لویې غټې پروژې چې په دا سیمه کې نورې هم دي، دې ته ورته دا ټول همدومره دښمنان یې اساس کړي دي چې هغه ممانعت کوي.
د فراوالی آصف ننګو په همدې حال کې د امریکا سمندري ځواک ویلي چې هلمند ته به په راتلونکي پسرلي کې 300 روزونکي ولي شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو شمېر لوی قراردادونه د تطبیقونکو شرکتونو د شمنو د نه عملي کېدو او نامنۍ له کبله ټکنې شوي دي. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل کوم شرکتونه چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دوی ورباندې یو لړ بندیزونه لګولي دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لویو قراردادونو د پلي کولو په برخه کې د شرکتونو لخوا په وخت سره د شمنو نه عملي کېدل، ناامني او یو لړ تخنیکي ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې د دوی د کارونو مخه یې ډپ کړې ده. د دغه وزارت ویان زبی الله سروري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړو قراردادونو په برخه کې د دوی کارونه خبر مخ را باندې، خو د لویو قراردادونو په برخه کې دوی له یو لړ ستونزو سره مخ دي.
اکثر وړو قراردادونو دي چې ودانیزو توکو قراردادونو دي، هغه کارونه وخت په مختی شکل د وزارت د خوا سره کیږي، هغه کارونه پر مخ دي. خو په بعض لویو قراردادونو کې فعالیتونه څه ټکنې شوې دي چې خپل مختلف عوامل لري، هم نه امنی بے ثباتی د دې لامل شوی چې هلته مشکلات رامنځته شي، او تر څنګه نظارتي موضوعات دي چې هغه تړون کوونکي نه دي توانېدلي خپل ژمنې په خپل وخت ترسره کړي او تطبیق کړي.
ښاغلی سروري وایي هغه شرکتونه چې په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دوی پرې د یو لړ فشارونو تر څنګ بندیزونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو د سار بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي، سمو د وړاندې د افغانستان د قانونو په برخه کې د پراخ فساد خبره کړې وه او ویلي وو چې د قانون او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالی وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه ده. تر دې د مخه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی وایي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې په وړاندې یو مهم ستونزه د مقررو نشتون دی چې دوی پرې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د قانون په استخراج او د لویو قراردادونو په برخه کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د مافیایي کړیو مخه ونیسي. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې لا یو اړخه د قانون په قراردادونو کې فساد موجود ته، او لا بل اړخه زورواکي په غیر قانوني ډول د قانون په کیندنو لګیا دي.
ډیر معادن د متاسو طالان شو، هغه یو خو په دې قراردادو په صورت کې دي چې په هغه کې فساد موجود لرلو، بل فساد دوی دغه ده چې زورواکي او په اصطلاح مافیا د بدون دې غیر چې کوم قرارداد یې اخیسته وي خپل سر د دغه معادله له دوی استفاده کوي.
ښاغلی اکبر وایي حکومت ته پکار ده چې د قانونو په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي او په دې برخه کې د مافیایي کړیو او فاسدو افرادو مخه ونیسي. د نوموړي په خبره کا حکومت له خپل طبي زیر مسخه په سمتوګه ګټه واخلي، نو د افغانستان طبي زیر می افغانستان په ځان بسیا کولای شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 8 بجې او 22 دقیقې دی. په یاد لري نن یک شنبه ده، او هر یک شنبه له 8:30 بجو پرې میکروفون ستاسو دی. نن په دې خبرونه کې د ځنګلونو او ونو په اهمیت خبرې کوو. ولې په افغانستان کې خلک ورته توجه نه کوي؟ هله ده چې سرلوسه د افغان بسیم د 1903 شمیرې لري په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه به په میکروفون ستاسو خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هلمند ته د امریکا د سمندري ځواکونو پر ستنېدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. کاناډایي انلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي، د امریکا د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان را روان پسرلی، د ناټو تر مشرۍ لاندې له ماموریت سره د همکارۍ لپاره هلمند ته ځي. دغه پوزیان به افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې به ورکوي. ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي د امریکا سمندري ځواکونه په 2014 د کال له هلمند هغه وخت وتل چې ناټو خپل اکثریت ځواکونه له افغانستان وېستل او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جنگ رهبری افغان قوه واخیسته. د خبرونه په حواله د محل په افغانستان کې د امریکا 3400 پوځیان ډیر دي چې ترڅنګ به د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان هلمند ته ستنیږي. خبرونه د سمندري ځواکونو د اعلامیې یو برخه راخسته چې پکښ ویل سیبي دغه سمندري ځواکونه به د 2018 میلادي کال په پسرلی کې په هلمند کې ځای پر ځای سي چې د ملي اردو په 215 میوان خلو اردو او د پولیسو په 515 زون کې د سرتیرو او پولیسو کلیدي مشران وروزي او سلام مشورې ورکړي. امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس هم په خپل پرونی غنې کې همدې موضوع ته کتنه کړې او د سمندري ځواکونو دی وی ویاندې کته کوکرت په حواله لیکلي چې په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو د ګمارنې غوښتنه د امریکا مرکزی قومندانۍ کړې ده. د هغې په وینا دغه ځواکونه به د هلمند هغو سیمو ته ستنیږي چې د تیرو لسو کلونو ډیره برخه موده یې هلته فعالیت درلود. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د سمندري ځواکونو لومړۍ جوپه په 2001 میلادي کال هلمند ته داخله سوه، خو په 2008 میلادي کال کې یې شمېر زیات سو او د 2014 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې په هلمند کې دیره وه. ورځپاڼې هلمند هغه ولایت یاد کړی چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې سوې دي. د لیکنې په حواله په هلمند ولایت کې د سمندري ځواکونو د سلګونو غړو په ګډون د ناټو تقریبا 1000 تنه پوځیان وژل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې له 2015 میلادي کال راهیسې په پرله پسې ډول ځینې تحرکات درلودل، خو اوس یې څو ولسوالۍ په لاس کې دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم سخت تلفات اوښتي دي. په لیکنې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرو ته هم اشاره سوې چې ویلي دي افغان حکومت د افغانستان د 1.5 میلیونی نفوس پر نږدې 40% برخه مستقیم کنټرول لري، حال دا چې د 2014 میلادي کال په پیل کې دغه اندازه 80% وه. د ویلي وسلوال طالبان په ځانګړي ډول په هلمند کې ډیر فعال دي او له قاچاق کوونکو سره د تریاکو په کاروبار کې هم برخه لري.
د ختیځ سیمې مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي او د قاچاقبرو د محاکمې غوښتنه وکړه. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ختیځ سیمې په لسګونو مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې د ځنګلونو د قطع کولو او د لرګیو د قاچاق پر ضد جدي اقدام وکړي. دغه اعتراض کوونکي چې د شمې پوره د جلال آباد په ښار کې سره راټول شوي وو د ځنګلونو د قطع کوونکو او د لرګیو د قاچاقبرانو پر ضد پر خپلو سینو شعارونه ځړولي وو او دا رنګه د مدني حرکت په توګه یې د نختر تنکۍ ونه په دار کړې وه.
په دې کې موږ یو د نختر نیالګي هغه په دار کړی وو او زمونږ د دغه اظهار نه یا د سیمبولیک احتجاج نه غرض دا دی چې په افغانستان کې چې په اوس وخت کې یا د مخکې نه دغه د ځنګلونو چې هغه د ټول افغانستان سرمایه ده کوم په غیر قانوني شکل چې د دې وهنه روانه ده او دا یو مافیایي شکل یې غوره دغه کړی دی خپل کړی دی نو د دغه غیر قانوني چلن مخه ونیسي.
په ورسته کې په هیواد کې مختلف سیمو کې ځنګلونه وهل شوی چې ټولو ډیر په کونړ او پکتیا کې ځنګلونه وهل شوی دي. په ورسته دوه کلونو کې چې په کونړ کې څومره سیلابونه راغلي دي ورانه یې په 1300 کلونو کې ساره نه لري.
په ټول افغانستان کې دي د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وشي دا کار جدي ګواخ دی افغانستان ته د سیمې ته د چاپیریال ته.
اعتراض کوونکو په پای کې یو پریکړلیک هم د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریک کړ چې پکې د اساسي قانون 15 مادې د تطبیق وختنه شوی و. د اساسي قانون په 15مه ماده کې راغلي چې دولت د ځنګلونو او عامه شتمنیو پر ساتنه مکلف دی. دا رنګه د اعلامیې په بل ماده کې په ځنګړی ډول د کونړ ځنګلونو قطع کوونکو قاچاقبرانو ته د سخت سزا غوښتنه شوې. د ننګرهار والی محمد غلام منګل اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به د وزیرانو شورا، امنیت شورا او تر ولسمشر رسوي.
زه به ان شاء الله تاسو دغه غږ دغه مدني غوښتنه او دغه غږ به ان شاء الله د سیمایزو ارګانونو د خپلواکۍ درې تر مشرتابه پورې امنیت شورا او خپل د ولسمشر تر دفتره پورې رسوم.
د ځنګلونو د قطقونکو قاچاقبرانو پر ضد د مدني فعالانو او فرهنګیانو غبرګونونه داسې مهال راپورته شول چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د کونړ ولایتي چارواکي او د دې ولایت ځینې استازي د کونړ د ځنګلونو په قطقولو او قاچاق ښکېلو بلل شول.
و هم اوریدل چې په ننګرهار کې مدني فعالانو د ځنګلونو د قطع کېدو په خلاف احتجاج وکړ. ستاسو په نظر ځنګلونه او ونې څومره اهمیت لري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. خو اوس یو بله موضوع. ډونالډ ټرمپ ویلي له روسیې سره د اړیکو شوالی شکار دی. هغه دا خبره په ټویټر کې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د امریکا متحده ایالتونو یوه استخباراتي راپور څرګند کړی چې د روسیې ولسمشر په خپله د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه د سایبر بری کمپاین امر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانی وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په ښه والي ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یوه استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ په ګټه د سایبری کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ټرمپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویې ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د خو اړیکو لرل بد دي. د ټرمپ دا تازه واده له مسکو سره د اړیکو د خکولو په خاطر د هغه له پخوانیو سرګندونو سره سمون خوري. د ډونالډ ټرمپ د پرونی ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمی ورځې له سرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خبرېدو وروسته وکړي تفاوت درلود. ټرمپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي وو چې د جمهوري ریاست په لومړیو درې میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندېدو په خاطر یو طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورټ په اړه څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورټ خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورټ موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څیړلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورټ موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتي کاندید هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ بریا تر سیوري لاندې راوستې ده. تمه ده ښاغلی ټرمپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:10 شوې. وړاندې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د فراه والی وایي دغه ولایت ته د بهرنیو سرتیرو په ورتګ سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې لاس بری شي. د فراسیمه چارواکی وایي په بکوا ولسوالي کې د وسلوالو مخالفانو په خپل منځي لخته کې لاستنه وشل شوې دي. د نورستان د دوو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره اتیا تنه سیمه ایز پولیس منظور شول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران تیر شپه له یوې وسلوالې حملې روغ ووت. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي ښارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونه تنه وژل شوي دي. امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار کړی دی. د مقدونیا د البانی توکمو لویو سیاسي ګوندونو د دغه هیواد په سیاسي چارو کې د ډیر رول غوښتنه وکړه. او بریتانیایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انټارکټیک کنګلین غر د دوه ټوټې کېدو په حال کې دی او دا به د نړۍ تر ټولو لوی کنګل وي چې ماتی شي.
سرخط خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. افغانستان از جمله کشورهایی است که طبیعت تقریبا دست نخورده دارد. در اکثر مناطق کشور کارهای کمی برای حفاظت از محیط زیست صورت گرفته. همچنان به طبیعت توجه کم شده. با آنکه مردم در مناطق مختلف کشور به طبیعت توجهی ندارند، باز هم آن را گاو ناگاه آسیب میزنند، خصوصا بر درختان، نهال‌ها و حتی جنگل‌ها و قطع درختان. فرهنگ نهالشونی با آنکه برای سال‌های زیاد در افغانستان از بین رفته بود، در چند سال گذشته بهبود یافته، اما باز هم چالش‌هایی در این راستا وجود دارد. همواره گفته شده که با طبیعت مهربان باشید که با شما مهربان باشد. بنابراین اقدام برای حفاظت از طبیعت، خصوصا جنگل‌ها، درختان و نعال‌ها در افغانستان مهم است. اینها برای حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از گرد و خاک، سایه، حاصل میوه و بسیاری بخش ها مهم دانسته می شوند. از شما می پرسیم که آیا در منطقه تان تهدید بر نعال‌ها و درخت‌ها و جنگل‌ها وجود دارد؟ در این مورد برنامه میکروفون شما را امروز اختصاص داریم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با همین موضوع میزبان شما خواهیم بود.
بله، لکه سرنگه چه نعیمی تاسته وویل نن موضوع داره چه زنگلونه وونی تمره اهمیت ستاسه لپاره لری. ظاهران خود اسی مالی میشه چه اکثر افغانان دده پروانه کهوی چه پاینده که با د دوی لپاره سکیږي یا د دوی د اولادونو راتلونکو نسلونو په غم کې نه دي او د دې وس غم کوي چې وس ونه قطه کی او ځان پې تود کی یا پخلی پې وکړي او د ځنګلونو هم همداسې پروا نه کوي لکه څنګه چې نن سبا اورو په کونړ کې ځنګلونه بې درېغه وهل شوي دي. په نورو سیمو کې هم همداسې نعیمي صاحب کوم فکر وي په بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې د پستې ونې نه صرف چې ونې وهلې حتی ریشې هم له بېخې ایستلې چې پاینده کې هم شتین نشي. نو اکثر افغانان په دې فکر کې نه دي چې سبا به څه کېږي یا د دوی راتلونکي نسلونه هم په دې کې حق لري. د نن ورځ په فکر کې دي، د سبا په فکر کې اکثر خلک نه دي. لیکن که چېرته څوک د سبا فکر کوي شاید ګټه یې تر دې ډېره زیاتې وي. که نن یو څه په ځان فشار قبول کړي سبا کېدای شي ډېر ښه ژوند ولري. نو ونې خو لکه څنګه چې پوهان وایي، ساینس پوهان وایي، ډېر اهمیت لري د هوا په ښه والي کې، د وچکالۍ په ختمېدو کې. دا د وچکالۍ یو علت هم همدا بلل کېږي. د سیلونو پراتک د سیلونو ډیره مخ هم دغه ځنګلونه نیسي. نو هیله ده چې په دې اړه نظر څرګند کړي. سر له اوسه کولی شي چې د افغان بسیم د 800 شمیرې له لارې نظرونه راوستو، یا بیا هم د ټلیفون شمیرې دي 0999203540 او 0978225550. که څوک انټرنیټ او سکایپ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
برای و اگر سیم کارت افغان بی سیم هم دارین به شماره 818 برای ما میتونین پیام های کوتاه بفرستین با دری و پشتو. موضوع برنامه را دانستین، نام و محلتان را هم در پیام هایتان ذکر کنین. و ساروان صاحب، یک چیز دیگر هم از شنونده ها میخواییم در برنامه حاضر که علاوه به ای که انتقاد های مطرح میشه که دولت به ای توجه نکرده، نمیدانم مسئولین توجه نکردن، روی مسئولیت های فردی هم بیاین که مسئولیت های فردی شما چیست در قبال حفاظت از امی جنگل ها، درخت ها، نعال ها که بدون شک برای آینده، برای نسل آینده، برای سالهای متمادی در افغانستان خیلی با ارزش خواهد بود.
بله، او دولت خونشی که ولی چی پهره و نباندی اسکر و دروی و پهره و دروی. نو ور بشو آوریدون که تا تلفون للاری رسره دی لوگو منندوی چی پیغامون را رسیدلی دی او لای هم راستوی. مروانی که وی دی تلفون للاری
بفرمایید.
بارز سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی، اسفاد فاروان و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. خالد نیازی هستم، اخبارون امرتون
بفرمایید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع زیبا و جالبتان. البته در قدم نخست پیرامون و اهمیت و جایگاه جنگلات در یک محیط و بعدا نیم سرمو مسئولیت های اشخاص افراد فردی یعنی چی رول می داشته باشند. ببینید که جنگلات در یک محیط و جنگلات برای محیط میگوید و تمامی موجودات زنده دارای اهمیت نهایتا زیاد بردش می باشد. قرار امی راپورهای امی گزارش‌های سانسدانان امروز که ما شما می‌بینیم یک هکتار جنگل می‌گه سالانه در حدود 21 تن اکسیژن را در طبیعت آزاد می‌سازد. ولی ای کاش که آن اشخاص افرادی که دست به چنین کارهای بی‌رحمانه می‌زنند که اینها سر جایگاه و ارزش یک جنگل و نبات بفهمد. جنگلات در حقیقت عنصر حقیقی و پناهگاه امنی برای تمام موجودات یک ناحیه یک حلقه به شمار می‌رود. برای تصفیه هوا، تولید میوه و ده‌ها و صدها فایده های دیگه البته در پلی دارد، چون که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند که حتی اگر روز قیامت هم آمدنی است، نهال بر دست دارید باید که شما یک نهال را قصد کنید. ببینید از پرندباب گرفته حیوانات، انسان ها و تمام موجوداتی که در یک ناحیه می باشد و زیبایی و آب و هوای یک منطقه، این جنگل ها چی می کند؟ دارای ارزش فوق العاده است. نه برای اشخاص افرادی، دولت هم مسئولیت دارد و همچنان اشخاص افراد محل هم مسئولیت دارند. دولت باید که برای جنگلات، غلظ و بالاخره تکثیر و ترویج نباتات باید که مدیریت سالم داشته باشد. ولی متاسفانه مثل که در تمام بخش‌های مدیریت ناکام است، در بخش زیربنای و جنگلداری مناسب و منظم البته مدیریتش ناسالم است که تامین امنیت، همچنان تکثیر و ترویج، اصلاحات وسایل البته زراعتی در مجموع باید که آبرسانی برای جنگلات نگهداری سالم داشته باشد. ولی متاسفانه ما شما می‌بینید که وضعیت چه قرار است. نه اصل رول مردم دارد. زمانی که ما در یک ناحیه زندگی میکنم در یک جای اما دور و بر جنگلات چی مثمر است چی غیر مثمر است، او چی از ما است چی از دولت است، ما مسئولیت دارم که ما اشخاص افراد تخریبکار مضر جامعه که میان دست به انچ اعمال قطع جنگل میزنند ما مانع شده میتوانم. و اگر کسی مردمای محل چنین کار را کند، نه دولت، نه قاچاقبر، نه توریزم، هیچ کسی نمیتواند که جنگل را قطع کند. پس مردم نقش اساسی را دارد که او اشخاص افرادی که میان اولا خودشان مانی، اگر خودشان نمیتوانند با ارگانهای امنی و امنیتی البته اطلاع بدهد تا باشد جلا و مانی چنین اشخاصی که واقعا تخریب و جنگلات را میکنند در حقیقت نابودی و قطع حیات میباشد و بالاخره باعث آلودگی آب و هوا میشود تا باشد که جلوگیری از جنگلات و حفاظت و نگهداری شود. تشکر از شما.
سلامت حسینی عزیز صاحب بلاوریدون خیلی روزن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنین سب.
متاسفانه دوی خبری و نکره لکه چی خبری و که لا هم چانس را خیر بل آردون که تبا نوبت ورکو آزادی را لیوده
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلامونه میومانی تاسو تا تخنیکی هم کارتا طول هم کارانو تا طول هم وانانو تا سلاری زازه هم
مهربانی که مهربانی که زازه سب
تروان صاحب اینه پکتیا خو یو زنگلی سیمه ده، اینه ډېر په ویار موږ غرونه لرو. خو له بده مرغه ده اوس یو دو درو کالو کې اینه داسې ظالمان راوتلي چې پخوا به غټ غرونه وي ورپسې اخیستي وو، عرب وي اوس خو اینه ساینس ده، ټیکنالوژي ده، بس دا ظالمان راشي پې بس ماشینونه دي او مالته درته ټوټې ټوټې هم کړي، واړه واړه هم کړي. له بده مرغه ټولې تباهي سمه کړی ده. زما د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو نه والي نه او دا د اریوب ولسوالۍ د دې وخو نه دا هیله ده چې د ځنګلونو مخنیوی وکړي. او نو پخوا به خلکو کرل هر څه، نو اوس له بده مرغه کرلو ورانولو ته جوړ یو، خو او نه کرلو ورانولو ته ملا ماته ده.
بله زازه صاحب، اما قومونه ولې د دې مخنه نیسي په ځنګلونو؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي که آزادی
رو بفرمایید. صاحب رادیو آزادی نه تماس از شنونده هم قطع شده. سروان صاحب، من شماره ها را اعلان میکنم یک بار دیگه: 0799-203-540 0799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین، خدمات اسکایپ مجانی است، میتونین از او طریق بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi radio.azadi. بریم به شنونده هست طریق تیم.
مهربانی کوسی.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت
هستم.
موږ خو پوښتنه دغه وله چې په دې کښې دولت ډېر غټ شور لري، باید هغو ولایتو کښې چې ځنګلونه لري دا چې والیان ور ونه لېږي چې خپله تجاران یې دغو کاروبار کوي. موږ دومره اورېدلي چې تمر کښې داسې والي صاحب لېږله چې هغه خپله د چتراسو ډېر شکل او تجارت وکړي. او بل دې مخه ډېر اسان نیول کېږي، په هر موټر کښې چې دا ګیر شو باید دولت هغه موټر ضبط کړي. چې په دغه داسې یو اعلان ورته وکړي په زاروې باندې نه حکومت کېږي نه خلک ډارېږي له دې کارونه چې لاس
بله سب دا خبر خو صحیح ده چې حکومت مسؤلیت ده. څه فکر کوئ چې خلک قومونه دوی هم مسؤلیت نه لري؟
ګوره خلک خو داسې که دا حکومتونه به بیا نه ول حکومت څه شي لپاره ده؟ خو حکومت دې لپاره داسې بعضې خلکو په ولس کښې دې بعضې خلکو مخه ونیسي چې هغه د ولس هم په زیان وي، د وطن هم په زیان وي. که داسې نه وای نو خو ولس به هر حکومت نه بیا څه کول وردو څه کول خو
هېڅکله شی به هم نه. حکومتونو کښې یو مشکل شته. یو مشکل دا ده چې مثلا په ښارونو کښې ښاروالۍ ونې هر کال ږدي، لیکن همغه ماشومان او همغه د سیمې خلک ښاریان یې بېرته متوي، اوبه نه ورکوي. نو حکومت له هغو سره څه وکړي؟
حکومت باید داسې وکړي چې بس هر چا ځنګل وواږو یا تیګیر سو موټر یې ضبط شي لاسو پښې ورپکې شي او د خلکو لپاره یې برت شي او داسې زاریو باندې دا کارونه نه کېږي نن یې پلانی ځای کې پلانه نیولی ده بیا بېرته څو شپې بعد خوشي چې په زاریو باندې په هېڅ وخت افغانستان کښې دیکتاتور حکومت چې هر ښار په هر ښار کښې لاسو پښې ونه زړېږي او خلک یې عبرت وانخلي په بدو کارو باندې دا لږ په ناکه باندې هغه کارونه چې د ولس او د وطن په زیان یې خلک عبرت وانخلي په زاریو باندې فکر نه کوم چې حکومت او دا کارټور ناکام دي.
صحیح ده، ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
تشکر. یک شنودیدګان در خط تلیفون داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عزیزان در هلمند څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ.
سلام علیکم. تاسو اورېدونکو ته رسوم.
سلامت
اوسئ. زما مطلب په دې ملي شتمنیو کښې دا دی چې په دې 40 کاله کښې د ملي شتمنۍ لوټ شوي دي یا خرابېږي یا ځنګلونه هر څه چې دي په دې کښې هغه خلک لاس لري چې هغه په حکومت کښې لاس ونه لري، په حکومت کښې قدرت ونه لري، هغه دغه ملي شتمنۍ نه شي لوټولی، غریب یې نه شي لوټولی، د وطن سړی نه شي وړی، بل سړی نه شي وړی، دا غټ غټ قدرتونه غټ غټ لاسونه په دې کښې لاس لري. حکومت هغه په دغه حکومت کښې هم د مخنیوی دی څوک وکړي، کم یو دوب وکړي. مثلا اوس کونړ دغه دي خو ګرده دا وکیلان والیان قومندانان ورسره شریکان دا ځنګلونه وي، نو مخنیوی یې په چا کوي؟
بله سیده، مننه، سلامت اوسئ. کردی ودان چه نظر مو څرګند کړو. بل اورېدون که همشته
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
وروره مخکې مې تماس قطع شو، څه پوښتنه مو لرله. زه سیلارې یم.
سید عارف صاحب، اوس ما هم پوښتنه یې رارسېد. پوښتنه څه وه؟ تاسې د آریوب ځاځي خبره کوله. ما زما پوښتنه دا وه چې را په یاد شه چې مال قومي مشران او قومونه په دې برخه کې څه کولی شي؟ دوی ولې مخه نه نیسي؟ دوی په جرګو مرکو کولی شي، په غونډو کولی شي چې د هغو عناصرو مخه ونیسي چې ځنګلونه بېدرېغه وهي؟
هغه کاروان صاحب زمونږ د کلي او د قوم مشر ملک صاحب حضرت خان سره هغه کړه، دا به جواب درکړي. السلام علیکم کاروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب، زما پوښتنه مو واورېدله.
قربان دې شم چې ته تخیر روغ جوړ وي.
سلامت
اوسئ. دا خبرې وکړه چې د جرګو او د مرکو د خوانه.
بله.
قربان دې شم، مونږ خو په خپله دلته په تالار کښې جرګې او مرکې په ولسوالۍ کښې مونږ دا ټولو افرادو اشخاصو ته دا ویلي دي چې پیرانو تاسو به غر نه کته کوئ، ځنګلونه به نه کته کوئ، تاسو کوشش وکړئ چې د وړو یادي راوړئ او په ځمکه کښې خښ کړئ. هر کال مونږ زراعتي ډکې راوړو او د خلکو ته توضیح کوو. انسان هغه مخکېنی وخت چې کوم و هغه اوس نه شته دی. اوس مونږ په خپله په دې کلي کښې دا 15 کاله ووتل چې مونږ پابندي لګولی دی او محلي رباکی مو هم نه دی نیولی او ورته زړه مو دی چې محلي رباکی ونیسو او که دولت چې ته مونږ سره دا همکاري وکړه دغه دغه رباکي ته چېرته معاش راته مقرر کړو نو ډېره ښه ده. کنې مونږ هر وخت کښې په ولسوالۍ کښې دا ټولو افرادو اشخاصو ته دا عذر خواهي کوو چې وروره تاسو به ځنګلونه کته کوئ نه، تاسو کوشش وکړئ چې نوي نیالګي کښېنوئ.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. کاشکې په هر ځای کې خلک او قومي مشران همداسې فیصلې وکړي او عملي کړي.
بله، بدون شکی خیلی ها مهم است که بر مردم آگاهی داده شود از طریق تمام بزرگان قومی، عالمان دینی و همچنان افرادی که در اونجا حرفشان مردم میشنوند در مورد اهمیت می درخت ها و نهال ها و جنگل ها که بالاخره برای افغانستان یک سرمایه ملی هم حساب میشه. بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
بفرمایید سلطانی صاحب.
ما جنگل نداریم، جنگلونه نداریم، ما احجار قیمتی داریم که توسط قاچاقبران خود دستگاه حکومت وحدت به خارج به پاکستان انتقال می گردد. آثار تاریخی داریم در معدن مثل عینک که خود حکومت از بالا با تا پایین پیردارای را از طرف خود حکومت و وحدت تعیین شده به پاکستان انتقال بگردد. آیا یه از ملت از یه ولس می باشد یا مالی نام سکرار کسی بیاد سر بخود. شما یقین کنین در تمام را پونسایی که ترتیب و تنظیم شده است یا طرف خود عراقین بلند رتبه دولتی تعیین شده است به رهبان احجار قیمتی و آثار تاریخی از معدن مس عینک به پاکستان انتقال میگردد. دیگر گفتنی ندارم. ای کاش که یک مسئولی حکومت وحدت شما حاضر میکنید که ما درد دل خود به اینجا میگفتیم. سلام علیکم.
تشکر. سلامت باشین. سب زنده باشین. هرچند کمک از موضوع برنامه بیرون هم رفتین اما باز هم گذاشتیم گپ خود را بگید. یک شنونده دیگه در خط تلفن هستن. بعد از او پیام ها هم هست و یک کم معلومات هم داریم برای شنونده ها. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب. بفرمایید. نه فکر میکنم اینا
تلفن قطع رو خیر پیغامونو نوبت هم ده چی پیغامونو بله. ولولو نمیسه بخت ده چی پیغامونو ولولو چه معلومات تا خوشتل چی ورکنم
بله بله. بدون شک شنونده های عزیز در تمام جهان 26.2% را جنگل ها و مناطق که در درخت ها و نال ها تشکیل میتن البته وجود داره
یعنی دیزمکی البته در پیادلری چی دیره برخی دیزمکی و بو
آب است. بله یک بر چهارمش که ساحه زمین هست و 3/4 بدون شک میفهمین 75% کره زمین آب است. 25% باقی مانده خشک است و از این خشکه 26.2%ش جنگل هاست در تمام جهان البته و در مجموع کشورهای امریکایی حدود 45% جنگل دارن که سایش 9,640,000 کیلومتر مربع میشه
یعنی تقریبا نیمایی خوره په ځنګلونو پوشله تقریبا
بله بله 45% خیلی زیاد هست و بعد از او کشورهای طرف اروپا و همچنان روسیه بخش بزرگ را تشکیل میتن که از او 13,800,000 کیلومتر مربع است. البته در ساحات روسیه چون بیشترینش در موسم همیشه سرد هستن به او خاطر از جنگل ها خیلی هم استفاده زیاد نمیشه ولی در اروپا بدون شک خیلی زیاد هست. همچنان در افریقا حدود 21% خاکش جنگل ها تشکیل میده در تمام قاره افریقا. در ایالات متحده امریکا و کانادا 26% در استرالیا البته 19% و در هندوستان که در نزدیکی افغانستان است 24.7%ش پوشیده از جنگل ها است که توجه زیاد و عظمی هم گفتن در این مورد در هندوستان صورت میگیره به جنگل ها که خیلی مهم است.
واقعا او یو بلشتم باید فکر وی چه په اروپا که خصوصا امریکا که هم همداسي هغه سیمه چې په جنگل نه دی پوشل شوی بیا په شنی سیمه دی بیا ورشوګان دی چې اصلا څوک یو لوشت خوره هم نشي لیدلی ټوله سره شنه ده او د دې ځنګلونو له برکته رطوبت زیاتیږي او ورښت هم په نتیجه کې زیات دی
بله
ښه اوس به پیغامونه ولولو چې اورېدونکو راستولی دي
خیلی پیام ها زیاد آمدن از طرف شنونده های رادیو آزادی گلمیران عثمان خیلی همکار دائمی ما از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کردند که جنگل ها هدیه خدایی و ثروت طبیعی و دارایی ملی افغانستان است. گفتند در کشور ما حدود 2,000,000 هکتار زمین رسای جنگلزار تشکیل می تما گفتند با تاسف کمترین توجه دولت باعث شده تا مناظر دلچسب و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان نابود شود. در منطقه ما هم گفتند البته در ولسوالی نهرین بغلان جنگل های پسته در حال نابود شدن است. سنا صادات از میدان وردک نوشته کرده که تمام از اینا کار پاکستان است و دولت باید از قطع جنگل ها جلوگیری بکنند. یک شنونده دیگه ما آقای عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که جنگل ها در فاریاب در ولسوالی دولت آباد گفتن از سوی افراد سر به خود زده میشن و هیچ کس هم پرسان نمی کنن. مریم سادات هم از میدان وردک نوشته کرده که تمام بی‌توجهی از دولت است که جنگل ها از بین میرن و نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا نوشته کرده که جنگل ها در ولایتشان خراب شده و مقصر در اینجا دولت است.
لکنده هر سخه احمد شالی که و اشنی ونی و حل د اسلام د نظر ډیره ګناه ده. عبیدالله سروری لغمان لالی شنګول سوالی څخلی کی ځنګلونه د یو هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري خو متاسفانه د ځنګلونو وحل په لالی شنګول سوالی کې ل ډیر په خاص خروان دي. فخر الاسلام ل کنړل غازی آباد ولسوالی څخلی کی دی وی چې ځنګلونه په بهر رحمانه ډول په ولایت کې قطکی شي. لزابل څخه عبید الرحمن لیکي وای زموږ د غرونو په سیمه کې زموږ د غرونو اکثره متاسفانه چې پیغام یې نه لوستل کېږي، لطفا انګلیسي توري په خپلو پیغامونو کې مه لیکئ او مخې تر دې چې پیغام راوستوي یو ځل یې ولولئ چې څه مو لیکلي دي. هدایت الله له کندهاره لیکي وایي له ټولو هیوادوالو څخه زما هیله دا ده چې د محمود کرزي په شان یو ابتکاري کار وکړي چې په عینو شارګوټي کې په لکونو ونې ایشي. هر څوک چې ونې کېږدي د ټولو لپاره د تقدیر وړ دی، د شکر دی. فضل الرحمن فضلي له کونړ لیکي د ځنګلونو د اهمیت په باره کې د هیواد چاپیریال په زړه پوري کوي. لافان دولت نه مې دا تقاضا ده چې د بروکسل د کومک د پیسو یوه زیاته برخه دغه کار ته اختصاص کړي او د قاچاق مخه ونیسي. اسد اندل میزان ولسوالی لیکي هر ځای هر څوک چې ځنګل وهي ګران افغانستان خرابوي. او متیولا له ننګرهار لیکي وای زما په یادیږي چې په کونړ او ننګرهار کې په خوا زیات ځنګلونه خو په وروستیو کې له منځه وړل شوي دي.
بله، او هم به صورت غیر قانونی جنگل ها نابود میشن و چوب از اینا به خارج از افغانستان بیشتر به پاکستان قاچاق میشن و یعنی ای به خیلی زیان افغانستان هست. برای ما شنونده ها سروان سیب از طریق تلفن که چی گفتری و پیام دارن بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی جوره
کردی بدن مهربانی کوی لکم زیه
وی تو یم انتقاد لرم و اوردن
انتقاد لری و دی زنگلونو مسئله دک په زنگلونو انتقاد لری یا په قطع کول کنه
مسئله ری بخواری اون که خود تاکی دا برنامان چی تاکی دو چی کم ای دا پارتی وان دیر غگی گی تاکی دی پاکتی وان دیر کم غگی گی کم برخه ورکوانا کی گی دا ولی یا خدا را که داس را بیل سای و پاکتی و پارتی برنامان بیل وی زانتا زانتا وی بابو خوا
سیده دتا خلق سید
او زنګرونو خو څه کار نه ده. زنګرونو خو پکتیا کې زغ ډیر ویل کیږي او دا غټ غټ کې اکبر او زاملي او پټ کې کوم شریکان می زور واکې دي. دا خلک وند کې لري دا موږ یې خو دا حکومت نه شي کولای. دا خو یو روح قانوني حکومت چې نه اداره کوم ته دا کارونه نه شي نه بندول شي نه کوي شي یو کارم سم نه لګای. اوس دوستم دا جنسي تیرا پابل باندې کوي دوستم څوک مخونی شي
سید ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسې.
سلام ریاکشن هم دیگه هم هستم.
بله اوس نمی سیب دستی نشید چی دیده پخاطر تا خبری بس کرد.
نه نه ابدا اوتون همیشه بگیریم چنان دارو. بفرمان سیب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی
بفرمان سیب از طریق سکایپ فکر میکنم اصلا شنان دیمان مهربانی کنین سیب.
اکرام سیب دی سکایپ للاری ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
هیلا چجور او روغ هستی کنن خوشین یو زنه پویجم دنیاوال خو دا جه شکولا دفاره دا جه دکوریشن
دفاره متاسفانه سی خبری قطع کیجه سکایپ لاری هم خبری کوی
پوری اغا که نو خپل شکولا سړی ختمی نو زه دې کسان ته زاریان یم چې د دې په خپل زمیر خپل گریوان کې لږ وګوري لږ فکر وکړي چې د دې لپاره دا غیر مناسب دا هغه محلي کسان دي هغه کده د منطقې خلک دي هغه قومي کسان دي هغه چارواکي دي. ډیر افسوس خبره ده لږ باید فکر وکړي لږ د نړۍ سره خو لیلی یو پیواړه کې ځان پرتله کې.
بله صاحب ستاسو خبره په ځای ده. نه میشه یو مسله ده چې ځینې خلک به کېدی شي د فقر و نیستی و د دې لپاره دا کار کوي خو کاغه کرم کوي یعنی ونی هم د استفادې لپاره دی چې بالاخره باید
ووهل شي.
لیکن په یو څه په انصاف سره که یوه ونه وهي په ځای د دوه نورې کیږدي بیا یوه خبره.
بله نه ای که دا صد دانه موتر باربری رو بار بکنن و ببرن به دیگه کشور البته این خیلی زیاد صورت گرفته در افغانستان خصوصا بارها من بخاطر دارم که کاروان از موترهای باربری افغانستان که در افغانستان به نام 1620 میشناسن پر بوده از چوب چهارتراش افغانستان که قاچاق میشه.
بله نو پدی خاطر هم خلق باید فکر وکی چه که ونی وهیم نو پخپل دی استعمال کړي، لیکن په داسې شکل سره چې دی ونی ختم نشي، ځنګلونه مسپیر نشي، غرونه مسپیر نشي، بلکې شنه پاتې شي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سیب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی کوي سیب.
صاحب دا خو ګر ملکان دی، که ملکان نه وای دا ځنګلونه نه تباه کېدل.
بله، یعنی ته فکر کوي چې ملکان دا کار کوي؟
که چیرې دولت و ملکان ته خبر ورکړي یا طالبان و ملکان ته خبر ورکړي چې دا ځنګلونه مه تباه کوي، نه تباه کېږي.
صحیح ده، مننه. کور دی ودان چې لنډ پیغام ول درلود. بل اوریدونکی هم شته.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
سلام، من نورالله کوثر، دکتر نورالله کوثر، استاد پانتون هستم.
بفرمایید کوثر صاحب.
اول خو موضوعی اگر از بود شرعی ببینیم، پیغمبر حتی در جنگ اجازه نمیداد که درخت قطع نشه، بوته سبز قطع نشه. فکر کو در شرایط سخت‌ترین شرایط جنگی پیغمبر وصیت میکرد که درختای سبز نبرید. از طرف هم از بود دینیش اگر بگذاریم، بیایم سر بود اقتصادی و بود اجتماعی و محیط زیستیش، از هر حیث بزرگترین گناه است. دې سه جهات مکلفیت داره. از یک طرف خود دولت مکلف است چې خپل دنده او خپل وظیفه ده، که دولت تنها ادارو کې کېناستل وظیفه نه ده، او مشغول او د جنگ کول دولت ساتل دی وطن دی، غیر زیرمه دی، غیر هغه شتمنی ساتل. دوم وظیفه ملت است که ملت هم احساس داشته باشه در مقابل خدا، در مقابل خاک. همی که مقوله مشهور از حب وطن از ایمان است، واقعا هم پیامبر علیه السلام برای مکه میگفت که مکه بسیار دوست دارم، ولی مرا میکشن مردم از خاک. به می شکل از طرف سوم وظیفه شما رسانه هاست، در پهلوی از این که ما معلمین هم وظیفه داریم، علمای دینی هم وظیفه دارن، ولی شما رسانه ها هم باید ای بهترین کار کرده. یعنی امروز ما روز به الله قسم که دیدم گریان کردم، بسیار زیاد گریان کردم. اگر این سانه در افغانستان کشته میشه روزانه، همین جنگل ها رو دیدم که سیستماتیک با واسطه شبکه‌های استخباراتی نزدیک و دور سازمانی یافته شده قطع میشه. انشالله صدای من میاد به شنونده ها.
بله بله استاد مشنم.
فقط ما یعنی با خدا قسم که گریان کردم. ما در صفحه خود نوشته کردم، در سایت خود نوشته کردم که بزرگترین گناه هستم. منطقه از بود اجتماعی و دینیش، از بخش دیگه مسائل امنیتی در پشت سر از این قضایا داخل است. متاسفانه این قضیه را مردم بسیار دست کم میگیره. این منابع نه از دولت است، که اگر دولت فکر کنه که از آقای اشرف غنی و عبدالله سود نیست، این از این ملت مسلمان 30 میلیونی افغانستان است. سر از این اگر نظام طالب بیام این جنگل از